درنو اوریدون کو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډيري برخه کې اونیز پروګرام ترشنه اسمان لاندې اورو، خو پیل کې په موکلي مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبر ورکړ چې اکثریت افغانان د نجونو او ښځو د زده کړو پلوي دي. د دغې ادارې د بشري حقونو د برخې مشرې سوفیا کالتورپ د جمعې په ورځ په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان نوي په سلو کې خلک په ښارونو او کلیو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. اغلی کالتورپ زیاته کړه چې د جولای او اگست په میاشتو کې د ترسره شوې نظر پوښتنې له مخې 90% کې ښځو ویلي دي چې د زده کړو ممانعت د دوی پر ورځني ژوند بدې اغیزې کړې دي. ځینې کسان یې ناهیلي او ځینې یې له رواني پلوه سختې ځپلې دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په ننګرهار کې د تېرې شپې د ورښتونو او سیلابونو له کبله 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د دې ولایت د والي ویاند احسان الله عثماني رسنیو ته په رالېږلي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې دا تلفات په سپینغار، اچین، چبرهار او سرو رود ولسوالیو کې اوښتي دي. د عثماني په ټکو دغو ورښتونو او سیلابونو د خلکو کورونو ته زیان رسولی دی او دغه راز زراعتي ځمکې او عامه ځایونه هم تخریب کړي دي. په وروستیو کې د ننګرهار سربیره سیلابونو په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نن شنبه د افغانستان په ختیځ ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. د دغه وزارت ویان شرافت زمان امرخیل په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي په دې کمپاین کې به له 1.4 میلیونو ډیر له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د شرافت په ټکو د واکسینو دا پیل شوی کمپاین به د سپتمبر میاشتې تر 8 نیټې پورې دوام وکړي. پولیو یا ګوزن چې یو ویروسي ناروغي ده په ماشومانو کې د دایمي فلج سبب کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګوزن ویروس شتون لري. او د اوکراین د پارلمان پخوانی مشر اندریه پاروبی د اوکراین په لویدیځ لویف ښار کې په ډزو وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن شنبه د اندریه وژل کېدل تایید کړل او دغه پیښه یې وحشتناکه وژنه بللې ده. د ناپیژانده وسلوالو پر غرمه مهال پر اندریې ډزې وکړې او له سیمې وتښتېدل. اندریې پاروبی چې 15 کاله مخکې د اوکراین د پارلمان مشر و، د اوکراین یو له مهمو سیاستوالو شمیرل کېږي. ولسمشر زلنسکي ژمنه کړې ده چې د هغه د وژنې په اړه به څېړنې کوي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ترشنه اسمان لاندې خبرونه په دې برخه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور ستاسو خدمت کې. د ملګرو ملتونو یو سروي ښیي چې په افغانستان کې ډیری خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن په خپله یو اعلامیه کې چې پرون د اګست په 9 خپره کړې ویلي دي چې د ټول هیواد په کچه له 2000 ډیرو افغانانو سره خبرې کړي دي او په دې کې 92% کسانو ویلي دي چې د نجونو دوامداره زده کړه مهمه ده. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د طالبانو له لورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لا هم په خپل ځای دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د روان اګست په 14 ویلي وو چې د نجونو د زده کړو په مسأله لا هم کار روان دی او د دې لپاره شرعي جواز ته اړتیا ده، خو له زده کړو راګرځول شوې یو شمېر نجونې وایي چې طالبان اراده نه لري چې افغان نجونې د لوړې عصري زده کړې وکړي. د ترشنه اسمان لاندې د خبرونه کې خپلو ګرانو میلمنو سره په دې خبرې کوو چې که د افغانستان اکثریت خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي نو مخنیوی بیا څه دلیل لرلی شي. د ملګرو ملتونو دغه سروې عیني واقعیتونو ته څومره انعکاس ورکوي. په ټوله اسلامي نړۍ کې کوم هیواد په شرعي دلیل د نجونو د زده کړو مخه نه ده نیولې؟ ولې په افغانستان کې نیول شوې او د نجونو زده کړې څه ډول شرعي جواز ته ضرورت لري؟ بل پوښتنه دا ده چې د دوحې له خبرو وروسته ولې د نجونو د زده کړو او یو شمیر نور مسایلو په هکله د طالبانو د مشرتابه نظر بدل شو. را سره میلمانی دی زرکا مالیار، د نجونو د زده کړو فعاله او د بهر میشتو افغانانو د جرګې یو بنسټګر، سید بلال فاطمی د سیاسي چارو کارپو او شنونکی، د پوهنتون استاده مستوره سیلاب او د بشري حقونو فعاله فروزان داوودزی. ګرانو میلمنو ته هرکلی وایم او ډیره ډیره له هر یو څخه مننه کوم چې موږ ته یې وخت بیل کړی او په دې خبرونه کې را سره دي. خبرې به له میرمن مالیار سره پیل کو. میرمن مالیار، یو ځل بیا مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او موږ سره په دې خبرونه کې برخه اخلي.
ډیره ډیره مننه خبرون سلطان صاحب کورمادان، خپل سلامونه تاسو درنو میلمنو، دواړو درنو پتمنو خویندو او قدرمن خاتمې صاحب ته وړاندې کوم، او دغه راز ستاسو درنو اورېدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته.
وعلیکم السلام، ډیره مننه. میرمن مالیار، د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې سروې چې وایي له 2000 کسانو سره خبرې کړي په ټول افغانستان کې نارینه او ښځو سره، 92% خلکو ویلي دي چې دوی د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي او د دوی زده کړې مهمې دي. دغه سروې عیني واقعیتونه څومره منعکس کوي؟ میرمن مالیار، مهرباني.
مننه. دا د افغانستان هغه رښتینی تصویر دی د افغاني ټولنې چې منعکس کوي. افغانان الحمدلله د خویندو د زده کړو په ارزښت باندې پوهېدلي دي، او د شواهد موږ په تیر د حتی د امریکایانو د اشغال په دوران کې، او د امنیتي ستونزو په شتون کې هم موږ ولیدل چې حتی یو پلار حاضر و چې 12 کیلومتره خپلې لونې په موټر سکل باندې خوندي ته بوځي او هلته ورته شپږ ساعته انتظار وباسي او بیا بېرته د 12 کیلومتره راشي. یعنې دا اهمیت د افغان ټولنه کې نن ورځ واضح ده، او زما په نظر باندې دا کاملا د افغاني ټولنې کلتور او فرهنګ منعکس کوونکی دی.
ډیره ډیره مننه میرمن مالیار. سید بلال فاطمی صاحب، پاچا صاحب هم را سره دی. فاطمی صاحب، ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی او په خبرونه کې را سره یاست سره له مصروفیتونو.
الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو ته سلطان رو قدرمندو اغلو خویندو ته، زرک مالیار، مسوره سیلاب او فروزان خورته دوزیته. بالکل دغه زه فکر کوم دا سروې بالکل دقیقه ده، په دې شک نشه. د افغانستان ټولنې د تیر سلو کالو رئیس ډیر انقلابي تحولات په کې راغلي دي. زه په خپله یعنی ذاتی دا تاسو ویل شم، زمونږ په کورنۍ کې هغه کسان چې د ښځو د تعلیم مخالف او بالکل بد الفاظ به استعمالول، یعنی په دغه تیرو دیرش کلونو کې داسې وخت راغی چې په خپله برکشه کې کېناسته، خپل المسیان به مکتب ته رسولی، به پانتون ته رسولی او به کار ته رسولی. دا خپل یو تکتیکي تحول په دې ټولنه کې خی. بیا موږ تاسو ګورئ چې په افغانستان کې هغه سیمه چې بالکل زیاترینه سي، هغه سیمه چې د تعلیم خلاف، او هغه موږ تاسو د جنوبي ولایاتو او یا په دغه کې ورزګان، او دغه تاسو پروسه کال وکتل چې په ورزګان کې یو لاریون وشو، او هغه لاریون مشانو دا ویلي چې موږ ته کار مراکو، موږ ته ډوډۍ مراکو، موږ ته اجازه راکا، موږ خپل موږ دغه بې چتره دغه کې غواړو خو زموږ اولاد د تعلیم ته لاشي، دغه مخاوني وشله او هغه وهل شل او مخه ده. په پکتیا کې تاسو وکتل چې لاریون وشو، او هم دغه وزیر داخله د ورته اجازه ورکړل، ویل چې بالکل ز تاسو سره ولاړم او تاسو خپل اولادونه مکتب ته د قندانه فرمان راغی، او بیا د دې شي مخاوني وي وشو. نو ښکاره خبر ده چې په خلکو کې تغییر راغلی دی. بالکل خلک خپل د اولاد تعلیم غواړي، هم د خزینه هم د نارینه د دواړو تعلیم غواړي، ځکه په دې پوه شوي دي چې بې له تعلیم نه چیرته مخته نشي تللی او ټولنه وده نشي کولی. او که چیرته لورې بې تعلیمه وي، نو کورنۍ به حساب اسوي کوزي، هغه دغه سم نه. نو دا یو لوی بدلون دی الحمدلله. دا د کمی نقطې نظر نه کوم داسې بندیز وجود نه لري، یعنی خپل د اسلامي امارت د دې لوی جهید ولا ما د تلیفون
فاطمی صاحب په دغه مننه مننه ډیره او بخی خبر مند قطع کړي په دغه باره کې بیا مفصل غږیږو د اسلامي نگانه د تعلیم د خزو په دې باره کې دته هم راځو چې دا بدلون څنګه راغی په افغاني ټولنه کې چې خلکو 2% د دې ملاتړ کوي چې نجونې دې زده کړو کې سبب څه دی ځینې وایي چې د طالبانو بندیز په خلکو کې معکوس عکس العمل راو پاره دوی چې بندیز ولاګو خلکو ویل چې نه دا مهم ده نو ځکه په دې عام غږیږو خو درې مې میلمنې ته ورځو د بشری حقوقو فعال میرمن فروزان داودزی سره ده میرمن داودزی ډېره ډېره مننه چې موږ ته وخت بیل کړی دی
سلامونه تاسو محترم میلمنو ته او ګران اوریدونکو ته ژوندې اوسئ الله مو خوشاله لري
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وای سروې کړې د افغانستان کې سلګونو کسانو سره خبرې کړې دي په دې کې 2% یا 2% خلکو ویلي دي چې دوی د نجونو د زده کړې ملاتړ کوي ستاسو نظر د دې سروې په اړه مهرباني
ته ځکه چې امیشه هغه چې انسان نه لري او دا هغه د کمی سره مخامخ کیږي نو هغه وخت دی چې هغه قدر او باندې پويږي کله چې افغانستان کې انقلاب راغی کله چې موږ وایو سلویش کاله جنگ نو دا صحیح دی چې دې جنگ خپلې منفي پایلې ډېرې زیات درلودې خو د دې منفي پایلو یوه مثبته نقطه البته چې ورته ویلی شو دا وه چې ملت تر زیاتې اندازې پورې دې ته متوجه شو چې که موږ خپله په خپلو پښو ونه دیږو خپل مشکلات خپله حل نه کړو کومه دغه تشي کې دي دا خپله ډکې نه کړو بیرون خفن موږ نه ډکې ځکه دا وار وار افغانان ته تجربه شوله دغه اساس باندې نظر په دې چې دوی اکثرا چون ځکه ما خپل هم د اجتماعي برخو کې مختلف ساحو کې کومه تجارب چې موږ ولیدل ساحو کې په خصوص کلو باندې کې ځکه اکثرا موږ زیات توجه کلو په باندې باندې ځکه کله چې موږ خبرې کوو طبیعي ده خاص کې هغه خلک چې هغه یو څه د اکثریت امکانات نه برخمنې اما د کلو باندې خلک هغه خلک دي چې هغه تقریبا اصلي استګره دی کولنه وځکي نو دوی نظر پدې چې دوی د ډاکټر نشټون ولي د نورو ډیر زیات مشکلات سره مخامخ شو په هغه اساس دغه مشکلات سبب دي چې دوی په دې نظر شو چې باید د دوی اولادونه تعلیم وکړي او څو د تعلیم د لارې دی وکړي چې خپل مشکلات ته د حل لارې پیدا کړي په هغه اساس باندې علاقه مندې د تعلیم په خلکو کې زیاته شو او دوی ما موضوع مهمه ده چه متوجه شو چې هغه کورنۍ کې چې ښځې تعلیم یافته دي موفقتر دي نسبت به هغه کورنۍ کې چې ښځو تعلیم نه لري
ډیره ډیره مننه میرمن داودزی میرمن وبخی میرمن مالیار ته باورسو میرمن مالیار مخکې ما هم اشاره وکړه چې دغه 2% اوچته سل نه ده څه فکر کوي چې سبب څه دی چې په خلکو کې د نجونو زده کړو ته توجه زیاته شوی او اکثریت په افغانستان کې ملاتړ کوي ځینې کارپوهان وایي چې دغه بندیز د دې سبب سو چې خلک متوجه سي د نجونو زده کړو ته او په اهمیت پوسی او خلکو کې ویره پیدا سو چې کچېرې ډاکټران او انجینران نه وي خصوصا په طبي برخه کې لستونز سره مخامخ کیږي دغه یو پوهاوی دغه اوچته سلنه رامنځته کړي ده ستاسو نظر
مننه د مهمو دلایلو ته قدرمن خور داوتوی اشاره وکړه چې ولې خلک دې اهمیت باندې دې ذکرو د خویند د تعلیم په اړه باندې دې وپوهیدل اما حقیقت دا ده چې د پرمختللې ټکنالوژي د سوشل میډیا تلویزیونونه دا دوی په دې نړۍ په سطح باندې انقلاب راوستل دی ځکه دا اړیکې نږدې شولې معلومات او سطح لوړه شوله او په ما خندا باندې اړتیا ته هم خلک متوجه شول موږ په خوشنۍ سره چې موږ په جمهوریت کې د اطراف او جنګ په لوسی مو کې درې میلیونه خويندې د مکتب نه او د زده کړو نه محرومې وي او دا دغه محرومیت خپل باید دې کې چې د خلکو توند د زده کړو لپاره ډیر شي نو مهم دلایل خور ورته اشاره وکړه فکر کوم چې تکرار به پکار نه خبره ده چې د ټولنې اړتیاوې مخ پډيري دوی په هره برخه کې او کومګا دې ټکی ته هم د افلاطون اشاره وکړي په هغه وخت کې چې په لومړي ځل باندې په یونان کې ښوونځي جوړېدل نو د دې نه پښتنه شولې چې د الکانو ښوونځي جوړ کړي کده نجونو نو دور ته چې کوي الک زده کړو کې یو د خپل بدای لوستې شي خو کوي خور لوست شول نو یو اخر ته لوست شول هغه ټول ټولنه لوست کی او یاد اچي د میر کلام آزاد هغه خبره چې ډاکټر میر کلام آزاد چې د هند جمهور رئیس و هغه راوچت کړو چې د دې مارک پورت باندې ښوونځي ونه تړل شي نه هغه اهمیت دغه معلومات افغاني ټولنه ته دغه سوشل میډیا لپاره هم ورکړل شول او دا خپل یو مهم رول درلود چې د دې په څنګ کې چې د امان الله خان په وخت کې د الله حتی د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې لمړنۍ فرمان د خویندو د حقونو په اړه صادر شو بیا پس دغه د خپل مسیح امیر امان الله خان دا تعقیب کړ یا ورته ادامه ورکړل ده هغه وخت دغه انقلاب پیل شوی دا تر دې چې کله د لوړې وشاورې لیدلې دي اماده په د ټولنې په پېتلا په راګو په وجود کې دغه موضوع په یو شکل باندې په مستقیم غیر مستقیم شکل باندې کله په مستقیم ډول باندې کله په چې جوړې وی بیا په غیر مستقیم ډول باندې ټولنې راګونو ته دغه موضوع ورسېدل چې لوسته ټولنه او خاص ډول باندې د خويندو ذکره ټولنه د د دې د ساکرنا ټولنه بهرمان ده کې یو باثباته د امنیت سیاست او اقتصاد له هغه یو هیواد هغه وخت په خپل کو باندې د ریګلې شی او باثباته کېدل شي چې دا هم خويندې او هم نارینه یې هم کړي او هم نارینه ټول لوستي او چې ځکه د دې په تکرار باندې ما ویل دي چې د منګه د ټولنې په 500 ستاد ټول په هر ټولنه کې خو موږ په ټولنه کې بخې ډېرې په دې اړه کوم څه چې موږ په دغه وخت کې لیست کولو کې په چکرو کې ډېر زیات نارینه بایلې نو څه چې ډېر زیات مسؤلیتونه لري نو د دې اهمیت په خاص ډول باندې ټول ته معلومه ده مننه تاسو
ډېر ډېر مننه میرمن مالیار تخنیکی همکار می وای چې پانتون استاد مستوره اغلی مستوره سیلاب هم موږ سره وصل شوې ده اغلی سیلاب ډیر ډیر مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او په دې خبرونه کې را سره یاستې د ترشنه اسمان لاندې
خوشاله اوسئ جناب سرور صاحب سلامونه تاسو ته درنو میلمانو ته پوښتنه چې ګډون
لري سره چې مخکې ما له ګرانو میلمنو هر یو نه دا پوښتنه کړي خو تاسو ته هم دا پوښتنه راځي کوم غواړم تاسو نظر واورم د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه سروې کړي د افغانستان کې نتایج اعلان کړي پرون وای په 2000 کسانو سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خبري کړي پښتنې ځنې کړې دي په 2000 کسانو کې نارینه او ښځو کې 29 سلنه خلکو د انجونو د زده کړو ملاتړ کړي او ویل دي چې د انجونو دوامدار زده کړې مهم دي دغه سروې څومره عیني واقعیتونه منعکس کوي اغلی سلاب مهرباني
بیا هم ډیره مننه بسم الله الرحمن الرحیم ما د خويندو د درنو میلمنو بحث په لومړي سر کې وانه سوې ورېده خو زه غواړم چې دا واسه کرم چې بل خو ډیر یو مهم بحث ده په دې خاطر باندې چې په خو هم ډیر زیات گزارشات کانفرنسونه په دې اعتبار باندې نیول شوې دي اما د سې گزارش څخه پیږي چې واقعا د افغانستان د ولست غږ پورته کوي او د دوی هغه واقعي غوښتنه وړاندې کې داسې گزارش تر ډېر واقعیت پورې ما خپله شخصا نه ولوستې او نه مې لیدلې وو دا واقعیا چې تنها د حق غوښتنې غږ نه ده بلکې د هغه ولسی ملاتړ انعکاس کوي چې خلک هم د دې طرفدار نه دي شاهدان یو چې سرور صاحب چې په دې څلورو کلونو کې مختلفو د واکمن نظام مختلفو رهبرانو مختلفو سیاسيونو څوک چې په رهبریت کې وو کاغه په ډیره لوړه کچه باندې یو یا هم هغه د ټیټو ارګانونو کارمندانو په ټول دغه موضوع راځي کړي و فرهنګ ده نو د افغانستان فرهنګ هم تشکیل د دې ولس نه د په دغه جغرافیه کې ژوند کوي نو دا یو واقعیت ده چې د افغانستان ولس هیڅ کله نه د دینی اړخ نه نه د فرهنګي اړخ نه نه هم د عنعنوي اړخ نه یعنی د هر ادرس نه چې مطلب کې او هیڅ کله معرفت د دین له دې انجونو پر وړاندې د مکتب او د عالی تحصیلات و دروازې و تړل سي. دا خو دوی و سروي کړی ده. زه په افغانستان کې په تیرو د څلورو کلونو کې زه شاهد یم چې د هر والدینو سره چې خبر کوم، یا مثلا کغوی د مکتب متعلمین دي، یا مثلا اغوی هغه په عالی تحصیلاتو کې دي، مثلا د غوی د لسانس دوره ماتل سوي ده، د غوی د تعلیماتو دوره ماتل سوي ده، دوی د ټول یو غوښتنه ده. دوی وایي چې مونږ هر چوکاټ د دې لپاره آماده یو چې مونږ د انجونو، د مونږ د لورانو، د مونږ د خويندو لپاره دغه دروازې پرانیستل سي. اما متاسفانه چې غږ هیڅوک هم نه اوري، او دې ته یو انانوي اړخ ورکول کېږي چې ولست ته لا آماده نه ده، ذهنا ولست ماده نه د چې دا دروازې خلاصې سي. نو دغه ولس خو د دغه مشخصه جغرافیه کې ځوان کړي، دغه مشخصه جغرافیه دوی اوسېږي دلته، نو هیڅوک هم د دې مخالف نه دي. خو او زه فکر کوم چې کچیرې دې موضوع ته ډېرې جدي توجه ونه سي، نو متاسفانه دغه دومره ډېر لوی واټن سي راځي، بل نور هم لا زیات سي، او دې چالش پرانګیزه خبره هم ده.
ډیر ډیر مننه اغلی سیلاب. فاطمی صاحب ته ورسو، پاچا صاحب څه فکر کوي چې په یو ټولنه کې اکثریت خلک د نجونو د زده کړو ملاتړي وي، نو بیا حکومت ته څه دلیل پاتې کیږي چې مخنیوي وکړي؟ په څه دلیل مخنیوي سي؟
نه دی پاتې، نه شرعي دلیل پاتې دی، نه حقوقي دلیل پاتې دی، د هیڅ نقطې نظر نه دلیل نه دی پاتې. خپل د طلبا کرام د جید علما او چې په خپل اکثر سره تماس کې ماغې سره باز کوم، خپل علما دي ماته آیتونه را لېږي، حدیث را ته را لېږي، ماته وایي چې موږ د سر کومک کوو، تاسو را که دا دلیل وي دا ورسره ووایه دا غلط وایي. د سجید علماء دي چې هغه ماته کې چې دا زما شاګردان دي، دا بعضي وزیران وایي زه ایران یم چې ما خو دې ته دا درس نه ورکړ، دا ولې دومره احمق دي؟ یعنی باور وکړي چې دا راته وایي، او ماته وایي چې دا زما دا کلیپ ورته ولېږه، ورته ولېږه چې د دې ځواب څنګه وایي. یو شرعي دلیل راوړه ده، نو په دې اساس سړي ته بالکل واضح معلومیږي چې خپل علما په دې کې په دغه دی ولر دي چې د شرعي نشریعت د نقطې نظر نه، د قران او د حدیث د نقطې نظر نه هیڅ کوم ممانعت وجود نه لري. باید خزته شرایط او مساله ده، شرایط ته برابرول د حکومت دنده ده. کته ورته وای چې چاپیریال ته باید تعمیر ورته برابر کی، ته باید نصاب ورته برابر کی، ته کتاب برابر کی، ته باید حجاب برابر کی، ته باید موټر ورته برابر کی. چې ته غواړې د څو کې تور ته موټر برابر کا، هغه برازي. خو مهم دا دی چې تعلیم لازمی دی، دا اړین دی. لکه څنګه خور چی ویلې چې یو مېرمن ک روخه درې نسل ستاسو خانه کېږي، په سره خدا دی چې دا خود کور مسولیت لري، بیرون دی خزه خود کور مسولیت دی، آینده د نسل مور ده، چې وړوکی ټولنه دی، آینده ټوله دی، د غیګه ده، او د غیزینه د اولاد تربیه، خه تربیه، خرابه تربیه، خرابش، بدروش، ټول دی دغه مور دی، غیګه نه ده. او که مور تعلیم یافته نو ډیر منور انسان به ته مخ کیږي، که مور په خپل تیارې نو هغه تیارې انسان نه به ته څنګه یو ښه انسان دغه کی. نو په دې اساس باندې په دې کې هیڅ کوم دغه شک نشته دی چې د ښځو د تعلیم. تاسو وګورئ په یوکرين کې درې کاله شو جنگ روان دی، په زیرزمینیګانو کې مکاتب فعال کړي دي، او الته په هر صورت درس ورکول کیږي. جنگ روان دی، مملکت په بحران کې دی، مګرم په کی تعلیم روان دی. زموږ بدبختی دا ده چې موږ من نظام مملکت هر ځل يرغمل کیږي. په دغه دقیقې تاسو وکړه چې نو نسوم کې دغه مسله چې راځي دی ابي بولای کلاکانی دغه فرامین وګورئ، دنن فرامین دو وګورئ، بالکل سره مشابهت لري. هغه وخت کې ذهنیتونه ډیر تیارو او ډیر په اسانه د خلکو نه استفاده کیدله، اما نن الحمدلله ذهنونه هغه ستیاره نه دي، ټولنه په هغه روش سره نه ده. خلک مهاجر شول په تیرو سلویختو کالو کې، کله چې جنگ په 1980 کې شروع شو، په هغه وخت کې تاسو معلومه ده چې د افغانستان نفوس په حدود 40-50 میلیونه او په دغه کې 1.5 میلیونه انسانان مهاجر شول ایران او پاکستان ته، د هغې نه بیا نړۍ ته لاړل. نو خلک تیت شول، خلکو دنیا ولیدله، علمي ولیده، فرهنګي ولیده، ترقي ولیدله، او په دې پوه شول چې دی په اشتباه کې دي. نو هغه اشتباه مسله دا شله چې دا بدلون باید په ځان کې راولي. هر څوک په دې اساس کې شو چې که زوی می تعلیم کوي که نه کوي لور می باید تعلیم وکړي. دا ډېر لازمي د وړي نه ده نظر نه د محیط او د شرایطو دغه د حجاب مسله ده. هغې کې کوم ټول اسلامي نړۍ کې ایران کې وګوري عربستان کې وګوري هر ځای کې او بیا راځئ دا د خپل اسلامي امارت د علماو ته وګورو په د دې اکثره علماو اولادونه نارینه او ښځینه دواړو تعلیمونه کړي دي که په بهر ملکونو کې وو حتی تر پوهنتونونه یې پې باندې ویلي دي او ممانعت یې نه دی کړی. په خپله موږ تاسو وکړل چې د قرارداد د دوهې امضا کېده همدا شهابالدین دلاور راغی او دې ملت ته یې وعده وکړله چې د ښځه به تر دکتورا پورې حق د تعلیم لري. دغه په خپله خالد حنفي زما یادیږي چې په اول کار کې په سیمینار د قندس کې پایز د وزیر د امر بالمعروف خطاب ورکړ او په هلته یې خپل په بیانیه کې ویلي چې د ښځې تعلیم تر دکتورا پورې مجاز دی. یو هفته بعد چې د قندهار نه فرمان راغی دا سړی دامره تغییر شو چې زه بالکل ته حیران وم چې دا تا کندز کې چې څه ویلي او دلته څه ویلي دا خو ځمکه راسمان هلته تا وعده وکړه دې ملت سره چې دا تر دکتورا پورې حق لري دا کولی شي تعلیم وکړي دا کولی شي چې کار وکړي. اما نن بار بار ورته یادو چې یو مسلمان باید خپل په تعهد ودرېږي قرآن په دې ټینګار کوي چې هر هغه څوک چې خپل په عهد او په الفاظو نه ودرېږي هغه ایمان ضعیفه دی هغه مسلمان نه دی. ته زه بار بار همدا وایم چې که ته کوم وعده هم د ملت سره ورکړي که په هغې نه شي ودرېدلی استعفا ورکړي د ملت په صف کې ودرېږي او دا حق د ملت ته ورکړي.
ډېره ډېره مننه فاطمه صاحب. مېرمن مالیار تاسو د نجونو د زده کړو لپاره په تیرو درې څلورو کلونو کې ډېرې هلې ځلې کړي دي. تاسو افغانستان ته هم سفر کړی ده هلته هم له واکمنو سره خبرې کړي دي. واقعیت د مسلې څه ډول دی په طالبانو کې لکه څنګه چې فاطمی صاحب وویل ټول د نجونو د زده کړو مخالف نه دي شاید یو ډله مخالف وي. اکثریت رپورټونه وایي چې د نجونو د زده کړو د عالي زده کړو هم طرفدار دي. تاسو هلته څه ولیدل چا سره وغږېدی څه نظر یو مېرمن مالیار؟
مننه موږ په دواړو سفرو کې چې افغانستان ته تېر کال په اپریل کې لاړلو اوسه کال په اپریل کې بیا لاړلو حقیقت دا چې حتی د شیخ عبدالاور سره هم موږ وکتل ډېر روښانه شخصیت دی او ما ورته همدا خبره په یاد کړله او ده ویل چې دا زما خبره نه وه دا د امارت پالیسي وه. یعنې موږ د دغو وزیر صاحبانو سره چې وکتل په تېر کال اته وزیر صاحبانو سره مو کتل په دیارلس ورځو کښې موږ اتلس ملاقاتونه درلودو د دواړه معاونین د صدراعظم سره مو ولیدل ډېرو مینانو نورو شخصیتونو سره مو ولیدل عامو خلکو سره مو ولیدل. دې د ټولو د په افغانستان کښې د خویندو زده کړو سره موافق وو او د موږ د نظریاتو سره یې کامل توافق درلود او دوی دې ویلې چې دا اړتیا ده. دلته فقط د ګوتو په شمار هغه دي چې موافق نه دي. یعنې ما سره زما یادېږي چې ما د حج او اوقافو د محترم وزیر ثاقب صاحب سره خبرې کولې نو ده د نصاب موضوع مطرح کړله او د اختلاط موضوع یې مطرح کړله او دا کله چې ما ورسره استدلال وکړو چې په اسلام کښې خو اختلاط منع نه ده خلوت منع ده ده زما خبرې تایید کړله او ویې ویل چې هو لکه کعبې شریفې شاوخوا ته چې خلک تاویږي ښځو نارینه ګډ تاویږي. د نصاب موضوع هم ما ورته ویلې چې که نصاب اسلامي نه وای نو ولې هلکانو ته هم دا نصاب تدریس کېږي چې خویندو ته نه کېږي دوی دي وایي چې دوی په نصاب باندې کار کوي. خو دلته ستونزې زه فکر کوم چې نورې دي او هغه دا ده چې هغه محدود تعداد چې د دې مکتبونو مخالف دي دلته دا تقسیم د وظایفو صلاحیتونو کښې هم لږ سره پوښتنه مطرح ده ځکه مثلا ثاقب صاحب موږ ته وویل چې دا یو قاضي القضات او یو څوک بل هم وویل متاسفانه زما یې اوس نوم هېر شوی دوی د نجونو په نصاب باندې کار کوي در حالی چې د نجونو نصاب خو د وزارت د ښوونې او روزنې د وزارت صلاحیت او مسؤلیت دی په اصل کښې چې هلته هغه متخصصین چې په دې رشته کښې په کور دننه او په بهر کښې زده کړې کړي دي دوی دې باید دا نصاب جوړ کړي که دوی دې ډېر تشویش لري چې د اسلامي مسایلو باندې نو بیا کېدای شو چې دوی دې پې باندې یو تطبیق کړی وای. اما دا چې دا صلاحیت بېخي د هغوی دې نه اخیستل شوی دی دلته ورکړ شوی او بیا دا نصاب تر اوسه پورې جوړ شوی نه ده. یعنې دا خپله هغه پوښتنې دي چې موږ یې په خواشینۍ سره جواب تر اوسه پورې نه ده ترلاسه کړی. اما حقیقت دا ده چې دوی د ټول د مکتبونو سره موافق وو او حتی همدا ثاقب صاحب هم دا خبره تایید کړله په نهایت کښې چې د نجونو زده کړه یوه اړتیا ده او د دوی د حق ده. خو هغه څه چې دوی اوس ما نن ورځ د افغانستان د ملي انکشاف ستراتیژي ولستله د تاسو وشتمه صفحه کې د معرف فرهنګ او دینی امور د سکتور تر عنوان لاندې نه کرښې په دې اړه لیکل شوي دي چې البته عمومي معلومات لیکل شوي دي. اما د خویندو د متوسط او لوړو زده کړو هیڅ یادونه پکې نه ده شوې. دغه څه چې دا دوه درې ورځې مخکې اعلان شو او په کوم ډول باندې په عمومي شکل باندې ویل شوي دي چې یو فلیه ویشت نوي مکاتب ایجاد شوي دي چې شپږ دېرش زرو دوه سوه درې نوي طالب العلم پکې جذب شوي دي چې د هغې جملې نه دولس زره اته سوه اته پکې نجونې دي. یعنې دلته د لوړو متوسطو زده کړو یادونه قطعا نه ده شوې. او د ننګونو په اړه هم یعنې دلته د کمیسیون چې حقیقتا وجود لري هغه هم په دې کې منعکس شوي دي. اما په عین زمان کې دا خبره هم یاده شوې چې ناپسنده عرف او عادت په داسې حال کې چې دا احصایه وښیي چې دا ناپسنده عرف او عادت یعنې دلته افغانان غواړي چې خویندې خلاص شي. نو نه پوهیم چې دا ناپسنده عرف او عادت په کوم ځای کې مطرح ده. اما بیا هم په نهایت کې زه دا وایم چې هغه ځایو کې چې مخالفت وجود لري هلته دې ورو ورو د دې جهت کې کار وشي چې ذهنیتونه جوړ شي او د خویندو په مخ باندې خویندې خلاص شي که دا ناپسنده عرف او عادت وجود لري او دا یو ننګونه اوسي. اما هغه ځایو کې چې ذهنیتو ته آماده ده او خلک غواړي چې خویندې خلاص شي د خویندو لپاره نو هلته خو باید غفلت ونه شي، هلته خو باید خویندې خلاص شي. که ټولې ستونزې سمه ده چې دا ننګونې چې یاد شوي دي دا حقایق دي. د افغانستان چې کادرونه نشته دی، مثلا ښوونځي معیاري نشته دي، کتابونه نشته دي، نو اقتصادي ستونزې یا نور عملي څه ننګونې چې په دې وروستي پروګرام کې اپېښله ده خاتمه شي کې بیان شوي دي، دا واقعیتونه دي د افغانستان چې په دې خاتمه شي کې منعکس شوي دي. اما په څنګ کې د خپله د ملګرو ملتونو احصایه ښیي چې دا خلک د خویندو په خویندي غواړي او دته باید لبیک ویل شي د ملت او د حکومت ترمنځ باندې کومه فاصله چې ایجاد شوې ده دا ډېره ستره فاصله ده او یو حکومت هغه وخت بقا کولی شي چې د خپل ملت ملاتړ په څنګ کې ولري. او اوس د ټولو خدماتو ټول بنسټیزو کارونو چې فعلي حکومت یې کوي دا ټول خدمات د دوی دي. په حقیقت کې د نجونو د زده کړو د په مخ باندې دروازو تړلو له امله د منفي اغېز لاندې راغلي دي او دا شی د خلکو نه یې هغه خوښي اخیستې ده. خلک مجبور شوي دي چې مهاجرتونه وکړي، وطن پرېږدي. یعنې دا دردونکې خبره ده چې د یوې اسلامي ټولنې نه د یو اسلامي نظام نه خلک مجبوریږي چې د وطن پریدي او د خپل اولاد د زده کړو د تحصیل لپاره. او دا خبره ما په کراتو هم تیر سال ما سفر کې کړی ده او هم دا سفر کې کړی ده چې زه د تجربې نه دا خبره کوم چې ما تقریبا دیش کاله کېږي چې په اروپا کې ژوند کوم او دویم او دریم نسل هم ژبه د لاسه ورکړې، هم دین د لاسه ورکړې، هم کلتور د لاسه ورکړې دی. او د دې مسؤلیت په دغه اووه څلوېښت کالو مشرانو په غاړه یو اخر کې په خدای استاد ته دوی دي جواب ورکوونکي چې دغه افغانان چې په خپل افغانستان کې د مقدس دین د اسلام مقدس دین په سیوري کې لویږي، د خپل پاک کلتور په ویاړلي کلتور په چوکاټ کې لویږي، خپله ژبه هلته لري، دا ټول د لاسه ورکوي او
ډېره مننه میرمن مالیار. تاسو ویل چې سفر کې مو له داسې کسانو سره ولیدل چې اکثر د نجونو د زده کړو ملاتړي وو. آیا داسې کس سره هم د چارواکو ولیدل چې هغه مخالف وو؟ دلیل څه وو؟ یا هغه کسان کابل کې نشته؟
نه، او کابل کې به موږ متاسفانه موافق نه شولو چې د محترم قاضي القضات حقانی صاحب سره یې وګورو. بریالي نه شولو ځکه موږ ته داسې ویل کېږي چې هغه ډېر موافق نه ده. کوم کتاب چې اصلا تقریبا هماغه خاتمه شوې ده د اسلامي فعلي اسلامي حکومت
وخت نه درلود که څنګه د مراکې وخت در نه
محدود وو موږ نشو کولای. بل دا چې موږ هلته امکانات هم پیدا نه کړو چې دته سره اړیکه ټینګه کړی شو چې موږ ته وخت راکړي. یعنې موږ دا خپل محدودیتونه موږ هم درلودل چې موږ ونه شو کولای چې د سره د وخت پیدا کوو مړی انتقادم ته نه ونه شو کولای ځکه دا پای په اړیکو باندې شوی. اما یوازې نه ما تاسو ول چې ثاقب صاحب چې کوم استدلال د موږ سره دی وکړ د خلواتو د موضوع چې ما چې خلوات معنا ده او اختلاط معنا نه ده د بیا تایید کړل او دغه راست د نصاب موضوع هغه هم ما ورته وویل چې یعنی موږ په حتی د شوروي د اشغال وخت کې متعلمه د مکتب موږ پنځه یا شپږ اسلامي مضامین درلودل په هغه وخت کې. یعنی زموږ نصاب هیڅکله د اسلام په مخالفت باندې نه و که حتی یعنی هغه دیموکراتیک نظام و د روسانو ملاتړ ورسره و یعنی روسان افغانستان اشغال کړی ما هغه وخت کې هم اسلامي مضامین تدریس کېدل او الحمدلله که لږ سره اسلامي لږ اسلامي پوهه موږ لرو هم دا د هغه مکتب او د پوهنتون کې موږ د حقوق اسلام په نامه باندې مضمون درلود موږ په حوزه د حقوق او یعنی موږ همیشه دا درلودل خو خوشنۍ خبره ده چې موږ ته هیڅ د دلیل وړاندې نه شو کړی چې ونه ویل شو چې ولې خوندې تړلې ټوله حواله موږ ته دا و چې موږ کندهار ته لاړو او د شیخ صاحب امیرالمومنین سره وګورو.
نو بیا کندهار ته لاړې کنه؟
نه موږ متاسفانه ونه شو کولای ځکه چې اول وار ته موږ وخت لاندو موږ بیا لفظ دپاره تللي وو او ام شیخ صاحب ته سړی ځینو موږ سوای شو چې هدي اقل یوې هفتې سره باید تاسو محاسبه وکړئ هدي اقل ځکه کله چې وزیر صاحبان هم هلته ځینو د پیښېږي چې د درې ورځ نه سوې هفتې پورې منتظر پاتې کېږي چې دوی سره یې ملاقات وشي ځکه د ډېر مصروف دی او بل دا چې موږ باید هلته داسې اړیکې پیدا کړو چې موږ ته د ده سره وخت واخلي چې موږ وشو کولی د ده سره یې وګورو. نو دا دویم ځل لږ سره ورته نږدې شوي وو خو بیا هم
دا خو میرمنې ملیار له شیخ صاحب سره د تاسو خبر لیدل گذشتن از هفت خوان رستم غوندې قصص ونو خدای دې خیر کړي.
موږ خپل هلې ځلې کوو دا یو مبارزه ده دا یو مدني مبارزه ده موږ د جګړې مخالف یو موږ د خبرو اترو باندې باور لرو او همدې لپاره هم موږ ورځو ځکه افغانستان کې ډېر نظامونه تجربه شول ډېرې جګړې هم وشولې اما نتیجه ورځ بتری شو لور ورځ بهتری نشته دا نظامونو تجربه شي وی دي اما نتیجه څه شي ده. نو موږ مجبور یو چې یو د سولې لاره د خبرو اترو لاره کوشش وکړو چې دا څنګه حل کو او دا یو مدني مبارزه ده. مدني مبارزه د تخت د تابوت خبره نه ده کنه چې وسلواله وسی یا سړی کامیابی یا سړی ناکام
بیا هم ورځي بیا هوډ لري چې ورسی بیا
او ان شاء الله حتمن وعده د ملت سره کړی ده. ما یو مرکه هغه وخت کې د عمین افغان سره کړی و چې هغه په میلیونونو افغانانو ولیدله او ډېر استقبال هم شوله ځکه خلکو ته یو امید ورکړ شو او هلته ما دا وعده کړې ده چې موږ به تر هغې پورې راځو چې خدای دا رحم وکړي او د خیر سره د خویندو په مخ باندې د زده کړو ټول مؤسسات خلاص شي.
ډېره ډېره مننه میرمن ملیار. میرمن داوودزی ته به ورسو. میرمن داوودزی دغه نوی راپور سه ملګرو ملتونو خپور کړی څه فکر کوي څه بدلون براولي د چارواکو په ذهن کې او په خلکو کې په ټولنه کې دا چې وایي 2% خلک طرف ده مهرباني که سوال ماخسته مهرباني
سوال ماخسته اشاره وکم یو خبره خو ډیره زیاته ده خوښي خبره ماته ده چې ملیار صاحب دوی افغانستان ته سفرونه لري ځکه موږ افغانستان کې شخصا زه خپل افغانستان کې ژوند کوم فعلا او دغه مبارزو کې چې چیرته هغه خوند دی چې داخل د افغانستان هم په دغه مبارزو باندې شریکي یو مهنګي ولرو شاید موږ وکړلی شو دغه لاره را سره لاندې شي. دویمه موضوع دوی د نصاب یادوري وکړه ځکه که موږ په هره برخه کې د دوی سره په بحثو کې مسلکي خوندې ولرو البته د معرف نه د دیني علومو برخو کې نو دغه مسایل به کېدای شي یو څه زیاتر ورسره ووایو. نصاب هغه څه دی چې هر دوه کاله په کومو معاملاتو کې اوبهې اپډیټ کېږي یعنې نوی کېږي. نو په هغه اساس باندې که څومره موږ نصاب کې تغییرات راولو دا یو منفي خبره نه ده. او دغه موضوع دا ده چې د افغانستان نصاب اما چې دوی ویل چې خپله د معرف مسلکي ما هیڅکله داسې مسایل دی چې نو چې هغه خلاف د افغاني دستومو یا خلاف د شریعت دی. دریمه خبره دا ده چې نصاب وخت چې هلک ته په همدې ملک کې تدریسېږي یعنې نجلۍ ته څه چې نه تدریسېږي کوم داسې دلیل دی چې موږ هغه په اساس باندې الګ کوي چې ځکه یو کلی او جلی نشته. دا کوم مسایل دي چې دې سره باید په مفصل شکل په دوی چې د موقع ورکوي، ځکه یو دې د دوی کې په ځیر استاسو شته هغوی اجازه د ملاقات مجالس ورکوي نو هغوی سره د موضوع یادولی شي. دغه موضوع چې تاسو سوال وکړه، دا د خلکو په ذهنیت باندې کولای شي نور هم مثبت اغیز ولري، ځکه اصلي حکومت په ملت باندې دی. چیرې موږ غواړو چې یو واقعي حکومت ولرو، نو هغه هغه حکومت دی چې هغه نو ملت راضي وسي. نو دغه موضوع کولای شي نور هم د ملت ذهنیتو کې مثبت تغیرات راولي او دې ته متوجه شي چې دغه حرکتونه که چیرې تاثیر کوي نو باید زیات شي. اما د حکومت په حیث کې نو دا خو زمونږ یو سیمه ده او تل د ملت غږ همدا دی چې په وار وار باندې زمونږ خوندو بعض البته چې وایي چې مرون دی سک ډېره ونډه نه ده اخیستې، خو زه شایده یم چې مونږ بعضې برنامو پیچولو حتی خوندې ولو په مشترک شکل باندې دغه برنامو ته کار کړی او همدا غږ یې په ډېر جرأت سره پورته کړی چې ملت فقط تعلیم غواړي. ځکه اساس د یو مملکت تعلیم دی. چیرې موږ غواړو یو ټولنه د منځه بوځي او کوم مقوله ده چې تاسو اول د هغه ټولنې نظام او تعلیم د منځه بوځئ. نن ورځ موږ د تعلیم د غرقېدو په حالت کې دی. نن ورځ څلور کاله ډېر یې اوږد عمر دی. نن ورځ موږ کومه متخصصین په داخل د افغانستان کې لرو، هغه د سنونو د تېرېدو په حالت کې دي. بل خوانه که فرزان دوی دا وایی که مونده با افغانستان که متخصیم نلرو سنسه اویت فیشته ده افغانستان مارد خزو بانده استواره و بیتره، یعنی پینسه اویت فیشته ده کارکون که ده مارد خزو وی نتاست فکرو که چه ده یاو اداره پینسه اویت فیشته ده فلجی نو ده پینسه ویش فیشته ده خود دیره کم فیشته دیده او اغا پینسه ویش فیشته ده که یاو تعداد مسافر شول یاو تعداد اته د دنیا لپاره نو تبيږي چې هغه موږ زړه چې هغه نو متخصصین لري کو وخت چې موږ نور نوی متخصصین لرو نو څنګه کولای شي چې خپل ټولنه کې متخصصین یا قدر ولرو.
ډیره ډیره مننه میرمن داوځي. میرمن مالیار، میرمن داوځي دې ته اشاره وکړه چې تاسو هلې ځلې کوي لیدنه منندوی خارج نه راځي بهر نه کدنه افغانستان کې د هماهنګ کې خپل هلې ځلې شاید ډېرې مؤثرې وي. د میرمن داوځي دې خبرې ته ورلنډېږي که نه زه لاړ سم بل میلمه ته. میرمن مالیار
د ترنی او پتمنه خورتا او سینا ډیر ډیر مننه کوم چې هغه دا د همکاري شتا وړاندې سي وکړ په ډیر امینه باندې تاسو کولای شئ چې زما شمیره د خورتا ورکي او یا دا چې د خور شمیره ما ته راکړي. منګه خو په اصطلا د دری په خوږی ژبه کې ویل کیږي چې شم درد د څه خوندو په سي عادت اورونو په منګه ګرځو چې منګه وښو کولای په ګډه سره کار وکړو. دا خو یو عالی هدف مقدس هدف ته د د پر چې هرڅو راوډانګي د منګې ګورته خلاصه ده او منګه چل دی زای راځو دی خلاصه شاید د منګ ډیر ما سر واقع شي په دواړو سترګو ولنه.
ډیر مننه میرمن مالیار. ربسو استاد سیلاب ته، اغلی سیلاب څه فکر کوي چې د ملګرو ملتونو دغه سروې به په برحاله چارواکو واکمنو باندې څه تاثیر ولري او په ټولنه کې؟ مهرباني. بیا یې پوښتنه لرم له پاچا صاحب، له فاطمی صاحب نه.
جناب سرور صاحب، اول خو غواړم د خویندو بحث باندې لږ سنت څه تبصره زه هم دوی د معارف په حصه کې مفصل معلومات داوزی صاحب ورکړل، همداسې زمونږ خور هم مکمل معلومات ورکړل. خو متاسفانه اصلي خبره دا ده چې دلته هغه د هغه څوک چې باید جوابګوی دغه ټولو موضوعاتو ته هغه نفر نه ده معلوم. ډېرې غونډې داسې په افغانستان کې دننه جوړېږي چې هغوی صرف هدف یې همدای چې د مشرانو سره کښېني، د مشرانو سره دا خبره مطرح کړي او بالاخره یو تفاهم ته ورسیږي چې یوه لاره د حل ورته پیدا شي. د افغانستان ټول ملت الحمدلله مسلمان د ټول اسلامي نظام غوړي د اسلامي نظام تر چتر لاندې او د اسلامي اصول پر شوکاش کې ټول غوړي چې د دروازې د تعلیم او د تحصیل او د کار د سیاسي فعالیتونو د مدني فعالیتونو دروازې د خويندو پر مخ خلاص شي. اما دا چې په کوچوک ته دا جوابونه فرنه د معلوم مثلا کول چې د مشرانو سره لیدل قتل کړي متاسفانه فکر نکوم چې د ډیره مثبت نتیجه ورکړي. دوی بیا هم راجی کړي دي بل مشرته بیا هم راجی کړي بل مشرته. ما یو څو ورځې وړاندې د خاغلی مجاهد یو صاحبه واورېده دغه کې عیني موضوع د دوی سره مطرح او دا یې ورته وویل چې د ښځو پر تعلیم او په تحصیل باندې تاسو څه خبرې لرئ. دې په هکله اول ډېر زیات وغوښتل چې د دې موضوع نه هېڅ اسان سوال ورسره مطرح نه سي. بیا یې وویل چې دا یو اختلافي موضوع ده په دیننه نظام کې. نو کله چې دا په دیننه نظام کې هم د دې لپاره یو واحد دریځ نه وي او د دې لپاره حتی دومره دغه منازعات ډېر کشمکش سي او دومره کشمکشونه هم ډېر سي ځینې سیاسي چارواکي د افغانستان بیرون لارسي. نو زه فکر نه کوم چې ډېرې او مثبته لارې د حل ورته پیدا سي. یعنی دا د ما خپل شخصي نظر ده. فکر وکړئ د اگزیټ اگزام لپاره تاسو اووم صنف خو بیخي هغه خو بیچارهګان هغه آینده بیخي تباه ده. د هغه څوک چې څلور کاله مخکې په یو صنف کې وو هغوی به اوس وخته فارغ وو د دولسم صنف نه. په اکثریت سکالرشپونو کې مکمل سن مشخص ده. د هغې نه پورته سنونه نه نجونې نه هلکان نسي کولی چې هغې سکالرشپو لپاره دوی اپلای وکړي. یعنی دا یوه ډېره لویه ضربه ده د هغه چا لپاره چې هغه غواړي خپل تعلیمي او تحصیلي هدف ته ځان ورسوي. دویمه مهمه د اگزیټ موضوع ده. په افغانستان کې همدا اوس برحاله په لرې پرتو سیمو کې لکه په نورستان کې لکه په پکتیا کې په لرې قریاجاتو کې هلته اصلا هیڅ متخصص نسته. هغه کادرونه چې فارغېدل د تخصص په بخش کې مثلا په طبي سکتور کې یا هم په نورو مختلفو بخشونو کې متاسفانه چې هغو کادرو ته یو تعداد د افغانستان نه بهر لاړه دي یو تعداد چې په دننه افغانستان کې هم دي هغوی د ډېرو چالشونو سره مخامخ دي. جناب سرور صاحب جناب پاچا صاحب به شاید په جریان کې او دوی معلومات خو له موږ نه لا ډېر زیات دي. اکثریت استادان چې هغوی مثلا د پوهنوالي رتبې لپاره دوی کتابونه لیکلي وو د پوهندوی لپاره دوی خپل کتابونه لیکلي وو د دوی کتابونه ریفرنس او د تدریس لپاره متاسفانه هغه ټول هیڅ اصل مد نظر نه نیول کیږي. ان شاء الله چې مسؤلیت امنیتي مسؤلیت حفظ چې دا خبره کوم حتی داسې ویل کیږي چې هغه پانه چې دی هغه استاد مؤنث استاد نوم پکې ذکر شوی ویل سوی دی چې هغه کلن وشکوي ولته کولای شي هغه یو نفر چې هغه مضمون درس ورکوي هغه کولای شي چې دا خپل یو علمی غیر قانوني کار د سدوی کوي. زه فکر کوم تاثیر گذار به ولې باندې تاثیر گذار کیدی سي دوی هم خپل دریس کې څه نه څه بدلون راولي اما نه په ډیر لند محاله وخت کې. په دې خاطر باندې چې دا یو څو ډیر مهمه خبرې لري دا څلور کالو کې چې مونږه ولې یو دا چې دوی نه غواړي د خپل ځواک د دوی کم دي بل دا چې نړیوال ته هم دا خودل دي چې د نړیوال فشارونه د دوی په مقابل کې اصلا دوی ورته ډیره توجه نه کوي او ډیر تاثیر گذار هم نه دي. بل دا چې په دننه نظام کې سیاسي توافقونه هم نشته متاسفانه چې دا هم چالش برانګیز ده. بل دا چې هر نظام راځي هغوی غواړي چې ډیر اوږد مدت او یعنی د دوی د قدرت مدت ډیر کمی د اوږد مهاله واک لپاره هم دوی دغه یو سیاسي ابزار د ښځو د تعلیم او د تحصیل مسله من حیث یو سیاسي ابزار ګڼلی او د دې نه استفاده کوي. او لوی بدبختي دا متاسفانه هیڅ نظام په افغانستان کې مستقل کار نه کوي. همیشه یا ستون پنجم په منځ کې راسي یا بل ستون په منځ کې راسي چې هغوی د افغانستان د افغانستان د ملت لپاره د افغانستان د بقا لپاره د افغانستان د یو ښه راتلونکي لپاره د افغانستان د نسل لپاره متاسفانه دوی کار نه کوي. یو خبره بل جناب سرور صاحب اضافه کوم چې ډیر وخت ونه نیسم. په تیر نظام کې هم د سنو چې کلن شفافیت او اختلاس نه و نور مسائل نه مطرح کېدل. هلته هم ډېر داسې ولایتونه وو چې هلته مکاتب او الته هم د انجنونو لپاره ډیره زمينه نه و مساعده، اما دا سی کلن محدود سی او د سی یو تعبیر ورکول سی چې ګویا د افغانستان ولس د تعلیم مخالف ده، د سی یو اړخ نه درلود چې دوی د دغه ایدئولوژي تعبیر سره هم دغه خبره اصلا فکر نه کوي چې ډیر جدي توجه ورته وسی.
ډیر ډیر مننه استاد سیلاب. او فاطمی صاحب تاسو ته براسو، فاطمی صاحب ځینې کارپوهان په دې نظر دی چې د تعلیم مسله اوس ډیر پیچلې سوې ده، مطلقه سیاسي سوې ده، وایي چې د طالبانو مشرتابه کوم تصمیم نیولی ده په ابتدا کې د غلې جزئیات نو څوک خبر نه دي چې څنګه یې دا تصمیم نیولی ده، کوم بحث او کوم شورا وه، خو اوس چې تر اوړي دا هغه بیس د قدرت توان رسي هغه د خپل واک خصوصا قندهار ته، څه فکر کوي چې مسله پیچلې سوې ده او د حل لارې څه ده؟
په ظاهر موږ تاسو بحث په طالبانو کوو، مجرم دی ګڼو، چون دی د دې په ذریعه باندې د انګریزانو خبره امپلیمنت کیږي، پیاده کیږي، خو مجرمین نړیوال دي، کار د بلدی نه خراب دی، اوبه د سربند نه خړې دي. موږ تاسو د اجمل سهیل خبرې په افغانستان انټرنیشنل کې واورېدلې چې هغه ویلي زه سند وړاندې کوم چې د دغې کار د بندش لپاره امریکا علیحده په قندار کې مشر اکاونټ کې د میاشتې $1,000,000 اچي چې مکتب به نه خوشې کې
نه. فاطمی صاحب، فاطمی صاحب دلیل څه وی چې چا دا خبره کړې، چا ورته ویلي موثق دلیل څه؟ بیا موږ کولای شو وایو دا تحلیل ده، دا دی وغي تحلیل دی.
هغه ویل سند غواړي، بالکل وی د بانک سټمن سند ټول لرم، خودل نشم چې دغه د امریکای نه د میش دغه پیسې چول کیږي، او د دې هدف سرمنداري چې په افغانستان کې تعلیم دروازه و نه خلاصه وي، او د دې کې سړی ایجنډا ده چې د اسلام بدنام شي، او غربیان د دې نه یو لنډه پروپاګاندا کوي چې وګوره اسلام ته خځې ته حقوق نه ورکوي، تعلیم حق نه ورکوي، د انسان په سترګو ورته نه ګوري، د حیوان په سترګو ورته ګوري، کور کې قیدی د دغه لپاره د لوی اجنډا ده روانه ده. یعنی زموږ اصلي مجرم امریکا ده، شاته دغه پیدا کوونکی پاکستان ده، په دریمه کې طالب باندې دا خبره راځي چې البته سوتنه نازي، ځکه خو موږ تاسو دا بس کو چې ګوره زموږ خور وای چې هر وزیر سره کې ناسلم هغه به ما ته ویلې چې موږ مخالف نه یو، خاصه وکړو قندار ته لاړ شه، قندار کې اپاینټمنټ نه ورکول کیږي. ولې نه ورکول کیږي؟ هغه نه غواړي په دې بحث وکړي. کابینې ته ویلې دي چې په هر موضوع راځي خبره کوي، په تعلیم به خبره نه کوي، دا حرام دی، خلاص بند.
فاطمی صاحب بخښنه غواړم، په کابل کې قاضي قزات صاحب هم دوی نه اوسره لیدلی، هغه کابل کې ده،
واخه ما اینه تیوری لري، هغه بانی دي دي تیوری ده، دا یو کس چې دی لیدل دي چې دی سره خبرې
کوي،
محمد ثاقب، ثاقب صاحب یو ځنې سره دی، ځین ځین پیژنه مې ده، هغه کس دی چې اتیر اول شپکلونه کې مکاتب هم ده بند کړی وو، ملا عمر نه پری خود چې مکتب خلاص کې، امدا نور محمد ثاقب دې مجرمو، دا خو یو مجرم دی، پوند نه پیژنم، دا خو زه د اوس نه نه د
ما ورېدلی وو چې دا یې ډېر شدید موقف لري د زده کړو په برخه کې، خصوصا د نجونو، خو اوس مې چې میرمن مالیار نه مې چې واورېدل د سره تښکاره سوه چې موقف کې تغییر راغلی دی.
مېرمن ما سره د لوبه شوې ده، ما د اریانا د لیسی اجازه واخیستله، راغلم لندن کې مې ورته پیسې برابرې کړلې، خپل د فامیل زنانه هغه ویل که تا اجازه واخیستله مصرف زه ورکوم، د خدای جنتونه ور نصیب کې په کار کې مړه شله، هغه ما ته ویل که تا د اجازه واخیستله د میاشتې چې څومره مصرف زه ورکوم ته مدا
دینجونو له سره جوړوله کابل کې
نه د اریانا لیسی اجازه مخصله د دینه چې ما پختنه کوم سپین درسه وي تعمیر مال اریانا لیسه به زه دغه کوم، ولې بل مال حجاب ورته برابر کوم، کتاب ورته برابر کوم، او د تګ را تګ لپاره به مال ورته سرویس ونیسم،
مننه پاچا صاحب،
بهوري سرویس به راولي د ټول حساب نه چوکې د میاشتې د دقیق یو لیسی مصرف 10000 پاوند راتله، راغلم خپل تر خزي تمیر مال دی هغه ولې زه دا ورکوم، د دینه به تر ته زنګ راغی چې متاثر کوم وعده کړی ده، هغه اوس فعلاً ماتل ک منګه په مشان سره خبرې کړو چې هغه جواب در راک، یا به تر راشي
څه
دفاع وکړ، تر نه نه پوری اجازه را نه کړله، یو وبخ یو د قضه کې نسبت نور دو خوندو تم وخت زیات ورکړ.
مهرباني وکړه، وخت کم پاتې دی، برنامه غواړي ټولې کو،
غواړي ټولې کو، دې مهم دي چې زه دا کوم، یو خبره وشله په نصاب کې په دیجه د خلکانو په وخت کې هم په دا رقم ته په تخنیکی دغه شوی چې از هانی وینزل چې خلک د هغه د انګلیسانو خبر اوپن مایندډ خواته ویسي په دغه کې نه او په جمهوریت په وخت کې د وم صنف یو کتاب ما لیدلی دی د نهم صنف او د لسم صنف او هغه چا چې دا مضامین لیکلي دي چې د دماغ شوي د اطفالو لپاره دي هغه کس هم زموږ د کورنۍ نه دی او د یو ګوند مشر دی نو زه په دومره هم درته یقیني وم چې شی نصاب کې ګوتې وال شوي وي نصاب کې غلطي وه نصاب کې د اسلام په ضد باندې فعالیتونه چې خلک یې نه ملموس کوي مګر چې څوک یې په رمز او په ده پوهېږي چې دا دا شی شوی دی یو بل اخري ټکی دا دی چې فعلاً کابل کې تر لسم دولسم پورې جنکۍ مکتب وایي در په نامه د دارالعلوم ځي زما خپله خورزه مې ده وریره مې ده دوی لګیا دي یو لسم کې دی یو دولسم کې دی همدغې دارالعلوم ته ځي خپل درس وایي نور علوم هم غادي علوم د اسلامي نه نور هم ورته درس ورکول کېږي او همدارنګې ځینې مکاتب په شمال کې فعال دي چې موږ د همدا ویلې چې ولې شمال کې اجازه ورکوي په بعضې کې اجازه ورکوي ولې په قندار او په پکتیا او په دیجه کې اجازه هم نوم د دارالعلوم ورته کېده هېڅ مشکل نشته خو مکتب هم عربي لفظ دی مدرسه هم عربي لفظ دی او دارالعلوم عربي لفظ دی که دارالعلوم ورته وایي که مدرسه وایي که مکتب وایي خو خلاص یې که اجازه ورکړه چې درس ووایي چې یو د خویندو خبره څلور کاله د یو ملت حیات کې ډېرې ارزښتمن دي او دا د ده بېرته تلافي ممکنه نه ده
مننه فاطمی صاحب ډیر کم وخت پاتې د خبرونه غواړم له ټولو درنو میلمنو نه یو پوښتنه وکم ځواب راته وای په لاندو ټکو کې اول میرمن مالیار له اوسنی کړکېچن حالت نه دی وتلو لپاره تاسو وړاندیز ملګری ملتونه وایي 2% خلک د نجونو د زده کړو طرفدار دي اما چارواکو یې مخه نیولې ده په څو جملو کې راته وایي مهرباني
باور لرم تکه موږ ته ویل شي چې د تانه تاسو په هڅو نه ډېر تعداد کولای شي چې راشي افغانستان ته تاسو راتګ ما اثر دی هغه لري او د خبرو لارې زبل لارې بل امکان نوین ما پر بل څه نه شي وجود نه لري مدام د حاکم دوی د حاکم دی ټول وطن په لاس کې ده فزیکي امنیت شته ده یوازې نه لاره هم دا ده چې د دې سره خبرې وشي او تکنات وکړي او حتی بل خبر دا ده چې موږ په دې تلاش کې یو چې د دیوبند نه یو فتوا راوخلو که د سمن سره څوک مرسته کولی شي په مینا باندې اړیکه ونیسي دا یو بل لاره ده چې هغه سره یې جواز په اسلام کوي
منن استاد سیلاب ستاسو نظر د اوسني وضعیت نه د وتلو لپاره وړاندیز مو په لاندې جملو کې مهرباني
تک هر کله ازه کولس هیڅ کله د شری اصول تر چوکاټ لاندې د دې خبرې مخالفت نه ده اسلام ته درناوی او ټول غربي هوادونو ته اوقي اسلام د اسلام دین یو افراطګرا دین غني او د خځې د حقونو پر خلاف غني دوی ټول ته دندان شکنه جواب ورکول او دا خوده چې واقعا د خځې جای په اسلام کې او اسلامي اصول کې او په شریعت کې ځای پای چیته
مننه ډیر مننه مېرمن داوځي تاسو نظر
د ټول ملت په یو غږ غوښتنه او د خبرو اترو دلاره چې د ټول ملت په دې موضوع کې څنګه سره متحد شي هغه نه به تاثیرات سي
ډیر مننه پاچا صاحب فاطمی صاحب تاسو وړاندیز د اوسنی کلکیشن وضعیت نه د تعلیم په برخه کې دینجونو وړاندیز مو
زما په نظر وړاندیز که سلو کې چې کله منشا دی وبو بند کې خوبه خړی دا نشي ولیدل تاکي بند سر بند کې به تدقیق راشي چې خکته وبو صفا شي خکته وبو صفا دي ټول کوشش کوي ملت هم غواړي تلاشونه روان دي دغه مليار خور او مونږ په دغه تل د کم کمپاین دی بالکل هم نظر یو لګیو کار پې کو او ټول لګیا دي فعالیت کوي مګر نتیجه په دنه ورکی چې په سر بند کې مشکل دی سر بند کې زه حل راشي خکته خپل خود به خود حل راځي او الته ارته په بند پاتې دي کدل تخته مونږ تاسو ډیر سره زرو کارونه مکو نتیجه په دنه ورکی چې کوم مرجې باید امپلیمنت کی پیاده کی هغه در سلام کاری نه کی نړیوال باید په دې ساحه کې کارو کی چې یو بدلون په نظام کې د راشي د نن افغانستان کې یو عمومي حرکت ته ضرورت دی ځکه د ملت په مقابل کې به
حکومت
نه ځان نشته کولای هیڅ رقم نظام نشي تاسو کتل چې د حسنی مبارک نظام دو دیرش کاله په مصر کې خو کله چې یو نیو یو لس دولس میلیون انسانان راووتل بیا حسنی مبارک نور ځان ټینګ نه کړ همداسې کولای شو چې په افغانستان کې د نظام موږ څنګه چې زړه وکړو. موږ جنگ نه غواړو، نامنی نه غواړو، بې ثباتی د افغانستان نه غواړو، اما تغییر او اصلاح په نظام کې بالکل د افغانستان د وګړي حق هم دی او غوښتنه هم ده.
ډیر مننه پاشا صاحب. د سټوډیو ساته چې ګورم وخت په ختمېدو دی. زه لخپل ګرانو میلمنو هر یو مېرمن زرکه مالیار د نجونو د زده کړو فعالې او د بهرمیشتو افغانانو د جرګې بنسټګرې څخه مننه کوم. د پاچا صاحب سید بلال فاطمی د سیاسي چارو کارپو او شنونکي څخه مننه کوم. د پانتون استاد مستوري سیلاب او دغه راز د بشري حقوقو د فعال فروزان داودزی صاحب څخه مننه کوم. د ترشنا اسمان لاندې د خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. تر راتلونکي اونۍ او بل خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشاله او سوکاله اوسئ.